دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پامکړې دې سات خبرونه ده د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ریس وای هیڅ داسې نشه نسته چې روسیا او چین د طالبان پر رسمیت وپیژني شغلی وست د سه شنبه پر ورځ امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل ک روسیا او چین د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي د امریکایي چارواکي تایید کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په اړه اندیښنه لري او اسلام آباد هم د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندیښنه لري دغه امریکایي چارواکي پر وینا دغه اندیښنه ځینې وختونه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف د رامنځته کېدو لامل کیږي شغلی وست د یو پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به د افغانستان اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو دغه یواد کنګلسي پانګه آزاد کړي او کنه هغه ول موږ روښانه کړه ک طالبان وخت د رسیدو لپاره نظامی مسیر انتخاب کړي مرستی ولا درکسي او دا غتدي چې وسول د امریکایي چارواکي پر وینا د افغانستان د شتمنۍ او کنګل کېدل پیچلي قانوني او قضایي مشکلات لري او له همدې دلایلو لمخې پیسې د یو بانکي حساب څخه بل بانکي حساب ته نه لېږدول کیږي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت وایي چې امریکا به راتلونکي ونی په قطر کې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ترګری پر وړاندې په مبارزه او بشري کړکېش خبري اترې وکړي د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نت پرایس وای دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په ملي ډول د هغه څه پاړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبري وکړي د بارنو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل چې د دوو نیو د خبرو لپاره به د امریکایي هیات مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټامس ویسټ وکړي شغلی پرایس زیاته کړه چې دواړه لوري به زموږ په مهمو ملي ګټو چې پکښې د اسلامي دولت اول قاعده تراګری ډلې پر وړاندې عملیات بشری مرستي د افغانستان ویجاړ شوی اقتصاد او د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو خوندي وتل چې په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو لپاره کار کړی دی شامل دی باس او خبرې تر وکړي دغه دوه لورو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 نیټه د قطر په پلازمینه دوحې کې شوی وو چیرې چې امریکایي ډیپلوماټان وخت د رسیدو وروسته له افغانستان سره د خپل اړیکو څارنه کوي د طالبان د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي ریډیو سره په خبرو کې د خبري غټوري وبللې او وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري د پاکستان کابینه پرون د چهارشنبه پر ورځ د تایید کړه چې خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړي څو د غیواد له خاوري افغانستان ته د غنمو د لیږد لپاره کار واخلي د لومړي وزیر عمران خان دفتر ویل دي چې اسلام آباد به هم د هند په اندازه 500,000 میټریک ټنه غنم افغانستان ته واستوي د عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د غیواد اطلاعات وزیر فواد چودري یو خبري کانفرنس ته ویل موږ له هند له خوا افغانستان ته د 500,000 ټنو غنمو د لیږد اجازه ورکړه نوموړي ویل که څه هم نیو ډیلی د اعلان په اړه څه ندي ویلي خو زیاته کړه په کار ده چې له افغانستان سره له هرې لارې بشري مرستې وسی پاکستان د کلونو راهیسې د افغانستان سره د هند هر ډول تجارتي او ترانزیټي اتصال رد کړی دی پاکستانی چارواکي وایي هغوی به همدارنګ افغانستان ته د هغو افغان ناروغانو د ستنېدو زمينه هم مساعده کړي چې د تداوی لپاره هند ته تللي دي د جګړو وچکالۍ کوینونس او د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل میلیونونه کسان په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د لوږی او قحطۍ سره مخ دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر وینا په افغانستان کې په څلورو کلونو کې د دوهمي وچکالۍ لامل د غنمو محصولات سلويش سلنه کم سیوي او د خوراکي موادو قیمتونه هم لوړ سیوي دي یاد سازمان وای افغانستان د 2.5 میلیونه ټنو غنمو لکموالی سره مخ دی او یوازې د غیواد 500,000 نفوس کافی خواړه لري د ازبکستان او قزاقستان پوځیانو د افغانستان پولیسو ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه کړي او په دغه تمرینونو کې د پولی لبلي غاړې څخه د یو برت پر وړاندې د عملیاتو تمرین هم وکړ د ازبکستان دفاع وزیر د سه شنبه پر ورځ ویل چې په دغه تمرینونو کې چې د ترمز سرحدي شار ته نږدې تر سرسول شاوخوا 300 پوځیانو او 500 پوځي وسایتو او جنگي جټ الوتکو او همداشان بي پيلوټ الوتکو ونده واخیسته په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د منځنۍ اسیا هغه یوادونه چې د افغانستان سره ګډه پولې لري د روسیې ځواکونو سره په ګډه څو ځلې پوځي تمرینونه ترسره کړي دي روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو اندیشمن دي چې د افغانستان بے ثباتی شای د دې سبب سي چې د هیواد د شمالي سرحد لاري سختري زوسلوان د دغه وادونو ته مخه کړی. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د تهران سره د اټومي تاسیساتو د څار پاړه په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه سازمان دا خبره په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وروسته به د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال اټومي موافقې د آیا کول په باب خبرې بیا پیل شي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې مشر رافیل ګروسري د دغه ادارې غونډې ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د ایراني چارواکو سره دغه خبرې د ګټې پر ځای بې نتیجې وې. شغلی ګروسری د کال په پیل کې په ایران کې هغه اټومي تاسیسات چې نه دي لاندې شوي په اړه راپورته شوو پوښتنو د حل او د دغه سازمان په څارونکو باندې ایران چې کوم کویدات لګولي د لرې کولو هڅه کوي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بیروز کمالواندی ایراني ټلویزیون ته وویل چې دغه ډلې تر اخره حد هڅه وکړه خو لا هم کار پاتې دی چې تکمیل شي. په تهران کې د نورو چارواکو تر څنګ ګروسری د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالعین سره هم ملاقاتونه کړي وو. د فرانسې په شمالي ساحل کې لږته لږه یو دیش ماجرین چې د هڅه کوله چې د انګلیش چینل د لاري برتانی ته ځانونه ورسوي د کښتۍ د ډوبېدو له امله مړ شوي دي. دغه ورسته چې دغه لار د ماجرینو د تیرېدو مرکز ګرځېدل دي دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل میکرون هوډ کړی چې هغه به د اجازه ورنکړي چې دغه چینل په هدیره بدل شي او د دې بوران د حل لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه راغلې ده. د 2013 کال وروسته چې کله ماجرینو دغه سمندري لار چې انګلیش چینل ورته ویل کیږي د کښتیو د لارې د تریدو هڅې پیل کړي. دا په یو ورځ په لوی شمیر د خلکو مړینه ده. دغه پیښه په داسې حال کې سوي چې په دغه لار د خلکو د تریدو په شمیر کې د زیاتوالي له وجې د برتانیې او د فرانسې ترمنځ په دې وروستیو کې تشنج زیات شوی دی. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست بل اونی د طالبانو سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره قطر ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دی چې په دې خبرو کې به د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت ګډون وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرې مهمه بولي او وایي چې خبرې به تر ډیره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هڅو باندې متمرکز وي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ راستولی.
ټاکل شوی افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس بلونه د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پایتخت دوه ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلي چې دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملي ډول په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندیتوب په اړه مسلو خبرې وکړي. نیټ پرایس خبرلارانو ته ویلي چې طالبانو چارواکو سره د ټام ویس د خبرو په لومړیتوبونو کې به په افغانستان کې د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وشي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، متحده ایالاتو د ادباو او د افغانانو چې امریکا ورته ژمنه ده د خوندي وسلو بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دي. خاغلی ویس د دې دولي سفر یو بل هدف له خپل متحدانو او شریکانو سره د اوداسې تګلارې جوړول خو دي چې وکول شي په افغانستان کې د بشري ضرورت مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال اسلامي دولت یا داعش خپل شریکانو او خپل ملي ګټو لپاره ګواښ ګڼي. امریکا ورته مهال سلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیو د برابرولو په تور زړیوال تر هګر ونومول او عبد شان د غوینیونه د ترګر په لیس کې هم شامل کړ. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو لړ پورې پلاوی به د رواني میاشتې له وشتمې تر دېشتمې پورې په دوه کې د اروپایي ټولنې امریکایي استازو او نورو جهاتونو سره پر سیاسي موضوعاتو، کنګل شوو پیسو، بشري مرستو، تعلیم، صحت، په کابل کې د سفارتونو امنیت او خلاصون او نورو اړوندو موضوعاتو خبري وکړي. خغلی بلخي ویلي چې په دې پلاوی کې د پوهنې، صحت، مالی امنیت او د افغانستان بانک استازي هم برخه ولري. د افغانستان د چارو کارپوهان په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ دا خبرې ډېرې مهمې ګڼي او په دې باور دي چې کېدای شي دا ځل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشي. د سیاسي چارو کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې د خبرو په اجندا کې تروریزم سره د مبارزې مسله هم شامله ده.
د امریکایي وګړو هغه کسان چې امریکایي د افغانستان نوستن غوړي دي په وته د اشتر پر مبارزې او د افغانستان د حکومت حکومت په رسمي پیژندنې په موضوع دارد د هغه د افغانانو د هغه پیسو چې امریکا کنګل کړي دي د دې پیسو په ازادېدو به هر اړخیزې خبرې وشي. زما برداشت دا ده چې دا خبرې که په تمامه معنا باندې کامیابي ګڼ نسبي پرمختګ پکې حتمي ده.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وایي د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د امریکایي چارواکو خبرې د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دي.
دغه قتل او خبرې کول د رسمیت پیژندل خبره نه ده. بیا هغه پیسې چې د امریکایانو سره د هغه باندې بیرته نه ورکول کیږي. یوازې تبادله نظر د امریکا د طالبانو غواړي چې دا کار وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي. طالبان هم ورته خپل پیشنهادونه لري، ولی یو تبادله نظر ده د دې لپاره چې امریکا په دې شرایطو کې په هیڅ صورت طالبان په رسمیت نه پیژني او پیسې هم په ژر تر ژره نه ورکول کیږي.
همداشان د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاده مسعود وایي چې دواړه خواوې دي د امریکا او طالبان ترمنځ د دوهې د تړون په مسله هم سره خبرې وکړي.
فکر کوم چې دواړه لوري د هغې موافقتنامې ارزونه وکړي چې کومه په دوحه کې د دوی او امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ شوې وه، او په عین زمان کې د افغانستان موجوده شرایطو ته په کتو سره چې افغانستان اوس د یو سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ ده، خلک ډېر په فقر او بېچارهګۍ کې ژوند تېري، نو هغه کنګل شوي پیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو خوانه په کنګل شوي دي د افغانستان د ملت پیسې دي، کېدای شي د سمارت د خوانه هغه خبرې هم ورسره مطرح شي، او په عین زمان کې د بشري کومکونو خبره هم یاده شي، ځکه چې تر بل هر وخت نه اوس نړۍ باید افغانستان د خلکو سره په دغه سخت ژمي کې بشري مرستې باید زیاتې کېږي، او نړیوال تشویش چې کوم ده هغه به هم د طالبانو د امارت استازو سره شریک کېږي.
دا خبرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې تېر اوس پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 100 ورځې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو اسلامي امارت ته هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر من اوریدونکو، کابل ته تا د طالبانو له داخلي دو څخه سل ورځې پورې سوي دي. دوی خپل نظام امارات بولي او یو سرپرست کابینه یې جوړه کړې ده. نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان شتمنۍ کنګل سوې ده. ولس له لوږې او بیروزګاری سره مخامخ دی. په دې باره کې پام وکړئ د رپورت.
د اگست په 15مه نیټه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل، پخوانی جمهوری نظام پای ته ورسید او دوی د امارت سرپرست کابینه اعلان کړه. د اگست په 14مه نیټه په زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته راټول شوي وو څو له افغانستان څخه وتښتي. د طالبان د واکمنۍ په سل ورځو کې سرپرست کابینه اعلان شوی، په خوانی پاوز منحل شوی، د میرمنو په کار او تعلیم محدودیت وضع شوی دی، د ټلویزیونونو فعالیت لپاره مقررات وضع شوی دي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی خو عام ولسوایی دوی لاسنیوي ته اړتیا لري.
سات روز به این خاطر به ما مشکل گذشت که ما معاش نداشتیم و دیگه ای که امنیت درست نبود، هنوز هم انتحاری میشه، ما به تشویش هستیم، دیگه اولادای ما هنوز هم دخترها به مکتب نمیرن، درس نیست.
لهم یو شمیر خلق دراتون که پاره اندیخمن دی.
از نگاه روحی بسیاری مردم تحت فشار قرار دارم، چرا که خیلی ها نگران آینده خودشان هست، نمیفهمن که خب در آینده چی چیز پیش خواهد آمد. با گفته بعضی ها که افغانستان حالا جای شده که عجایب، یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
د اگست په 14مه نیټه د تخلیه بهیر په جریان کې د کابل هوایی ډګر مخته په 14 کې لک تر لګه 100 افغانان او 10 امریکایي پوځیان وژل شول. د دې برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وخت طالبان رسیدو وروسته داعش ډلې په ګڼو ولایتونو کې تر اوسه بریدونه کړي او راتلونکي ته اندېښنې پیدا کړې دي.
خلکو هم دا فکر کوي چې طالبان به اکثر به سوله راسي او جګړه به ورکړي، خو دا سکاري چې نوې لوبه پیل شوې ده او لانجې لا هم روانې دي. د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیان د داعش سره شاید ډېر همکاري وکړي.
افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه د اگست په 13مه نیټه پای ته ورسېده او ټول سرتیري له افغانستان څخه ووتل. ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د بحران د مدیریت لپاره رفاه، البته ویلی نشو، بحران د مدیریت لپاره باید مشخصه طرحه جوړه شوی وای چې هغه کې په لنډ وخت کې ملموس تاثیرات باید خلق شایدان وای، او په من البته من مهال وخت کې یو مؤثر تاثیرات باید دلودل وایم.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ورستیو کې پیوی مرکه کې ویل چې امریکا د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
امریکایانو ته ویل دي چې چون کې موږ تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه یو او یو بل ته په سنگر کې نوې سره ناشته د وحید د توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولای. نو دغه پانګه چې تاسو کنګل کړي د په کوم دلیل هم کړي ده چې خو نور هیڅ دلیل پاتې نه ده.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل نه دی او د رسمیت پیژندل لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ یو شرط دا وته خوده چې باید حکومت ټول شمول وي او نظامي باید مشروعیت وګټي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
دا د امریکا جا آشنا رادیو ده. د اقتصاد د بوهانو په وینا چین چې په افریقا کې د پنګ اچولو او د آبادی د پروژو د سرته رسولو لپاره کومه خاصه طریقه او لار غوره کړې ده، په یو زیات شمیر افریقایي هیوادونو کې د متحده ایالاتو میلیارډونو ډالرو پنګ په پرتله د افریقایانو په منځ کې ملاتړ مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې خلک یې په خپل ورځني ژوند باندې مثبت اثرات په ښکاره توګه په خپلو سترګو ویني. په دې اړه به له نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریالي ویکتوریا امونګ د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو واوروي.
کاترین کیورا په افریقایي هیواد کینیا کې د هغو بزرګونو سوداګرو په جمله کې شامل ده چې پر پرچون فروشانو باندې د الکترونیکی آلاتو د توزیع کولو په کار بوخته ده. کاترین کیورا د چین له الکترونیکی وسایلونو علاوه هغه الکترونیکی سامان آلات هم پلوري چې په لیدو هیوادونو کې جوړ شوي دي، خو نوموړی وای چې په مارکیټ کې د چین ساخت الکترونیکی آلات او وسایل ژر خرڅیږي.
There's first quality, second quality to fifth quality. So it depends with what the customer
the quality یا کیفیت په حساب لومړی درجه، دریمه درجه او پنځمه درجه وسایل پلورل کیږي. د مشتری خوخه دا چې کوم ډول خوخی او اخلي مونږ هغه څه پلورو چې مشتریان تقاضا کوي. د مثال په ډول د برق یو ګروپ په ډیر شیلنګ هم پلورل کیږي او یو بل قسمه په 50 شیلنګ باندې پلورل کیږي. چین په افریقا کې د الکترونیکی آلاتو په برخه کې تر ټولو زیاته پانګه اچولې ده. مشتریان هم خوخی او محلي خلک وای چې هغه په خپل ژوند باندې په دې برخه کې د چین د سرمایه گذاری او پانګې چونې مستقیم اغیزه خپل سترګو ویني. د نایروبی د ښار یو اوسیدونکی جوزف کامورا په دې اړه امریکا غږ ته ویل کامورا چې په سواحلي ژبه غږیږي وای چې په زیات شمیر مصنوعات چې مونږ په دوکانونو کې ګورو په چین کې جوړ شوي دي. مونږ اولیدلی چې د حکومت په پروژو باندې هم چینایان کار کوي. نو بنان که څه هم چې موږ دا هم اوریدلی دي چې امریکا په افریقا کې ډیره سرمایه گذاري کړې ده، خو په ټیټه کچه د ولسی خلکو پر ژوند باندې مثبت اغیزه نه ده لیدل شوې. د اقتصاد پوه واهورو نوډوهو په شمول یو شمېر افریقایي اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افریقا کې د خارجي هیوادونو لخوا د پانګې اچولو ماډل د هغوی ترمنځ د افریقا په نیمه وچه کې د خپل نفوذ د برخاولو په لړ کې په سیالۍ کې مهم رول لوبوي. چین چې په کومو هیوادونو کې پانګه اچوي د خپل پیسو پسې را روانېږي. د نورو پور ورکوونکو برعکس چین د خپل پروژو څارنه خپل کوي، خپل انجینران راولي او کله کله خو کارګران هم له چین راولي چې موږ د کار او زحمت نتیجه مستقیما د افریقایانو پر ژوند باندې خپل سترګو وینو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن تیره اونۍ دریو افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان وکړ چې امریکا هم د افریقا په نیمه وچه کې سرمایه گذاری کوي، خو نه غواړي چې په دومره پورونو کې ډوب کړي چې دا کولو وسی ونه لري. د اقتصاد په هوا هورو په باور په دې اړه تمیز کول د سرمایه گذاری یو مهم عنصر دی. که تاسو د پورونو بوج ته په عمومي ډول نظر واچوئ، او زما مطلب هغه پورونه هم دي چې سوداګریزه یا تجارتي بڼه نه لري، نو لویدیځو هیوادونو د ډالرو په حساب په دې برخه کې زیاته پانګه اچولې، او دا حقیقت هم باید په نظر کې ونیول شي چې دغه پیسې زیاتره د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پیسې دي چې ګڼ شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. مینه ماڼۍ وایي چې له افریقا سره د متحده ایالاتو د اړیکو د پراخولو په غرض په پام کې لري چې په 2020 میلادي کال کې د افریقایي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې قربتوب وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د فرا په ولایت کې شدینه روغتیا پالانې وایي مهمه ده چې د پولیو واکسین تر هر ماشوم پورې ورسول سي ترڅو د پولیو د وایروس د خپرېدو مخنیوي وسي. د بلخوا د فرا یو شمیر اوسیدونکو بیا د پولیو سره په روانه مبارزه کې د میرمنو پر فعال ونډه باندې ټینګار کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورټ کې واوري.
په فرا کې یو شمیر هغه ډاکټرانی چې روغتیایي چارې مختوړي وایي د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور ځکه کیږي چې تر هر ماشوم پورې ورسول شي، او باید پوښښ تر 95% لوړ ووسی چې د پولیو د ویروس د خپرېدو مخنیوي وشي. په فرا کې یو روغتیا پال شکیلا بارک وایي د پولیو څخه د پاک افغانستان لپاره باید میرمنې هم خپل مسولیت ادا کړي.
د پولیو مرض یو داسې ساري مرض دی چې ټول کوچنیان چې سندې د 15 کال کښته تر اوسه مساب کوي. د ټول مند نه خواهش کوو چې راسي خپل کوچنیان واکسین کې ک آیانن 95% کوچنیان په جامعه کې مرتز واکسین کو مرتز وا چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو کو.
بل پلو د پرا یو شمیر اوسیدونکو برسیره پر دی چې مسؤلینو غواړي چې کور په کور کمپاین تر سره کړي د میرمنو پر فعال برخه اخیستو ټینګار کوي. د پرا د بلابلوک ولسوالی یو تن اوسیدونکو عبدالمالک ځلاند وایي په تیر کې د یو شمیر دنګونو لقبل د دوی په ولسوالی کې ډیری ماشومان نه دی واکسین شوی، او لدې ورسته باید میرمنې هم د ماشومانو په واکسین کې فعال وانډه واخلي.
من دی میرمنې د خپل اولادونو روزنه پر غاړه لري، په دې ترتیب کولای شي چې چیرې نر په کور کې نه شزه کولای شي چې د خپل ترڅو تر هغه مربوطه ځای پورې ورسي، یا تا که په کلینیک وي یا رضاکاران راځي د کور مخې ته راځي نو خپل کوچنی کولای شي چې واکسین کې. په دې کې باید دوی خپل برخه واخلي او همکاري وکړي ترڅو د دوی ماشومان د دایمي پال څخه وژغورل شي.
لدې سره هم حاله د فرار روغتیایي چارواکي د واکسین څخه د بی برخو ماشومانو په تړه اندیشنه شي. د فرار د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤل واحد خان واحدي وایي هغه ماشومان له حتمی سره مخ دی چې د کورونی د انکار لقبله د پولیو د واکسین څخه به برخي پاتې شوی دی.
اگر طفل کې واکسین نشه او نمی بینم چې په مرزه
کچيري ماشوم واکسین نشي په دایمي ګزړ مبتلا کیږي، او ترڅو چې ژوندۍ وي د ټولنی مور او پلار د وجو بار بوي، نو اړینه ده چې د ماشومانو واکسین ته پوره پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د فرا د مرکز ولسوالي یو شمیر کورنۍ لا هم د ناسمو تعبیرونو لمه د پولیو د واکسین څخه انکار کوي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. تاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکایان د نومبر د میاشتې په 4مه پنجشنبه د شکرانې ورځ لمانځي. که څه هم دغه رخصتي د عنعنوي درمن د لمانځلو سره شبهات لري، په کرهنیزو ټولنو کې عام تاریخ زرګونو کلونو ته رسیږي. د شکرانې ورځ د لومړیو اروپایانو د تجربې درناوی دی چې د امریکا په شمال ختیځ کې میشل. دوی زائرینو د دیني پوهې پورې نښتي وو چې لیکن کلیسانه بشپړ جدایي غوښتله او په نتیجه کې په برتانیا کې له تعقیب نه کړاو غل او ځکه نو یو شپاله سوا شلم کال د سپتمبر په میاشت کې یو سلو دوه تنه به استعمار شان وي. د دوی اکثره زائرینو د عملی دیرشو غړو د می فلاور په نوم کې شته کې د امریکا د وچې په لور سفر پیل کړ. د غزایرین په دې پویدل چې د برتانیې د حکومت لخوا ملاتړ نه کېده او بیل مقرر شوی مشرتابه نه وو، دوی په خپل د استعمارچیانو په موافقه سره سمبالیدل. د دغه دلیل لپاره حتی د می فلاور کښتۍ د لنګر اچول نه د مخه سپارلې وو او مسافرو د می فلاور موافقه ولیکله. د دغه سند په اساس د مشتکیدونکو ترمنځ همکارۍ ژمنه وشوله. په دغه سند کې دا شرط ایښودل شوی وو چې پریکړه باید پر اور کولو سره وشي. په شمالي امریکا کې د اروپایانو ترمنځ د دیموکراسۍ لومړی تجربه و. دغه پریکړه د نمایي نه زیاتو بالغه نارینه سپارلیو لخوا لاسلیک شوله. زائرینو او غیر زائرینو دواړو او ځکنو د اکثریت په حکم سره تصویب شوی و. د پسرلي نه وروسته یوازې درې پنځوس استعمارشیان د سمندرګي په شاوخوا کې اوسېدل، مګر په اوړي کې ښه فصلونه وشلو او په شپاړس سوه ویشتم کال کې د پلیماوت مستعمرې غړو خپل نوی کور په دې نوم یاد کړ کېناستل چې خپل ژوندي پاتې کېدل ولمانځي. د دوی سره د وامپانونګ تقریبا نوی تنه بومی کسان یو ځای شلو مرسته ورسره وکړه چې د خوړو په شلو سره ژوندۍ پاتې شي او استعمار شانو ته و خودل چې څنګه داسې کورونه جوړ کړي چې مقاومت وکړي. د غولمانځلو درې ورځې دوام وکړ. په دغه موته کې برتانوي استعمار شان او محلي قبایل په سولایزه طریقه سره یو ځای شلو. زائرینو په خپل مذهبي میله کې سابه هلی او بتی تیار کړل او وام پانونګ د هوسۍ د وښې مرسته وکړه او ونډه واخیستله. لکه څنګه چې د شکرانې ورځ اوس لمانځل کېږي، ریښه یې نولسمې پیړۍ ته رسیږي. دا د امریکا د کورنۍ جنگ په وخت کې یوه رسمي رخصتي شوله، په داسې حال کې چې دا د ملي یووالي د پیاوړي کولو یوه لاره او اوس د عنعنوي فلمر ماښامنۍ د شکرانې د ورځې یوه مهمه برخه شوه، ځکه غټ مرغه به د ټولې کورنۍ لپاره بس شي. که څه هم دغه رخصتي د پیړیو راهیسې تکامل کوي، د شکرانې ورځ چې زائرین او بومي امریکایان په ګډه لمانځي د کلتورونو ترمنځ په داسې سوله مذهبي ازادۍ او سوکالۍ باندې دلالت کوي چې امریکا یې خپلو اتباعو او له درست نړۍ نه نو راغلو ته یې ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.